په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په ایوي بلې غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه غړې د رواني غړې په ډومبۍ نمایي کې به هم راپورونه واوري او په دویم نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خو د هر څنه اول د دې سات خبرونه مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. د دې وخت مهم خبرونه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره استفاګانې هم ورکول شي. د پاکستان پوز وایي په لائن آف کنټرول له هندي ځواکونو سره په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي دي او په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند جنازه وشوه. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفاو هم کار واخلي. له 11 اپوزیشن ګوندونو جوړ د تحریک د مرکزي کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. په عین حال کې پرون د پنجاب او بلوچستان اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو تور کړی دي. پی ڈی ایم تور لګوي چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلو په کیسونو کې له سزا او نه د ځان بچ کولو لپاره جلسې کوي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځ په توګه مانځي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشوین کمار د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ژوند سخت دی. خو د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لګکه ژوند یې خوندي کړی دی. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا هر کال خبریدونکي رپورت کې راغلي چې دا کال هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پوره مذهبي ازادي نه ده ترلاسه او ژوند ته خطر دی. پاکستان دا رپورت رد کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 3,29,000 سره او 278 ته رسیدلې دی. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه خو تر 3,04,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د ډسمبر په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټول بند یا لاکډاون عملي کړي. د پاکستان پوز وایي هندي ځواکونو یې دوه پوځیان وژلي دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR د ډسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې په کشمیر کې پر لائن آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې له امله یې دغه پاکستانی سرتېري ووژل شول او د هند پوځیانو ته هم دروند زیان ورسېد. تر اوسه هندي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند جنازې مراسم ادا کړل شو. د وژل شوی خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي. د ننګرهار ولایت والی ضیاءالحق امرخیل نن رسنو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالې میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمه نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي ریډیو خبریال الیاس دایی د ولایت په مرکز لخکرګاه کې په یو هدفي حمله کې ووژل شو. او د برتانیې د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخ چاو لري د فایزر او بایو انټیک کمپنو شریک جوړ کړي کورونا واکسین دې نه لګوي. د لارښوونې تر هغې وروسته شوي چې د دې واکسینو لګولو په لومړۍ ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. برتانیا د ډسمبر په 10 د دې واکسینو لګول له ډېر عمر لرونکو او روغتیایي کارکوونکو څخه پیل کړ. تېره اونۍ د برتانیې د روغتیایي تولیداتو د څارنې اداره په نړۍ کې لومړی شوه چې د واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړه. د اوتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. د رواني غړی تر اخیره کرا سره پاتې شوې. نو یو شمیر سیمایز راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. راځو د دې غړی لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د رواني میاشتې په 14مه په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ ترڅنګ له اسمبلیانو استعفاوې هم شاملې دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلیو راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2018 کال په انتخاباتو کې درغلي نه وشوي. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلی شو.
همارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوے دے او دا اغی اعلان با پا دیار لسم انے ٹکی کی او لا اغی رستو با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشاران رابطے کوی او دا لانگ مارچ لپارا با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشت پا آخرانی اونے کی با مونگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کے بعد دے حکومت خاتمہ کوو
کریں گے کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا پداس حال کے دچ د یولسو اپوزیشن گوندونو اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ د حکومت ضد په بیلا بیلو خارونو کې 15 جلسی کړي او دروانی میاشت په 14 په لاہور کې جلسه کوي. د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي، خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسی مخه نیسي او د لاہور د مینار پاکستان په میدان کې ورته حکومت وب پرېخي، خو دوی به هرو مرو خپل جلسه کوي. د پی ڈی ایم د سٹیرنگ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بٹو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارٹی به خپل استعفاګانې ورنکړي. خدای په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي. دیوی د عمران خان راوستل شوی حکومت او د هغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یوولس پارټۍ په یو صف او په یو سټیج باندې یو، او څنګه چې موږ په ټولګوندي غونډه کې اعلان کړی وو او ستاسو په وړاندې مو خپلې هلې ځلې کېښودې وې چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټولې جمهوري او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استعفاګانې هم شاملې دي. یاد دیوی د دسمبر په 8 نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې سلا شوي چې د 13 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل، نو دا غوې ناوه
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوته، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دیشي چې په ملک کې دی د حکومت نظام راغون کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس لغون دي حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دیشي هغه اوس دا ځل ډیر زیات اون درېږي. د هغه وجه دا ده چې هغه به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په ادریدو کې فائدہ ده کنه، د عمران خان پر خودو کې کم نقصان دی. نو هغه هم زمانه دی خیال چغی سل پسل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغون دي حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورزنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان څخه هم د پی ڈی ایم د اعلان وروسته د حزب اختلاف د غړو لوري د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان نیشنل ګن اختر حسین لانګو او د جمعیت علماء اسلام اقلیتی غړي شاملال د اسمبلی د غړیتوب څخه استفا ورکړې ده او د جمعیت علماء اسلام غړي به نن خپل استفا په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ته ورکوي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ کې.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت د اعلان سره سم د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان اسمبلی کې هم د حزب اختلاف د غړو له لوري د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده او تیر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې او د ګوند و مرکزي مشر سردار اختر جام منګل ته خپل استعفا جمع کړې ده. وروسته اختر حسین لانګو د استعفا ورکولو تصدیق کړې او ویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د بلوچستان نېشنل ګوند نور غړي په یوه یا دوه ورځو کې خپل استعفاوي جمع کړي. دغه ډول د اقلیت یا لژکیو سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي شاملال هم د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر او قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایډوکیټ د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جمعیت نور غړي به د اسمبلی څخه استعفاوي نن جمع کړي.
پاکستان دشمنان دا موقع اپائی سے دنن تدخل فشار فائدہ پاکستان سٹیبلیٹی کی مشکلات راضی معاشرہ کیم بد اعتمادی راضی
پدی ترس کچھ مکلا دا پی ڈی ایم دا یو مهم غڑی یعنی پشتنخوا ملی عوامی گوند صوبائی غڑی نصر اللہ زیر سخا تماس ہونے ہوئی نو اگر آتو اول چی دا بلوچستان اسمبلی پا گردون با دو دوی دا گوند سنیٹران هم دا گوند و مشر محمود خان سگزیتا دا دسمبر دا میستر یو درسی منیٹ پوری خپل استفاوی اڑان دکھڑی
چی ټول اپوزیشن با تر یو دیش دسمبر پوری با خپل استعفاوی خپل پارٹی هیڅ ته جمع کړي نو موږ به خپل پارٹی هیڅ ته د استعفاوی جمع کړو او بیا با پارٹی هیڅ به بیا څه کوي چې دا استعفاوی په کم وخت باندې سپیکر ته جمع کړي دا خو بیا دا هوی خوښه ده خو موږ به پر یو دیشم تاریخ پوری مشبخ پلی استفایی ورکو.
په بلوچستان اسمبلی کې د غړو چوکۍ 15 دي خو یو چوکۍ د جمعیت العلماء اسلام د غړي سید فضل اغا د مرګ وروسته خالی شوې ده ځکه چې نوموړی د روان کال د اپریل په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول په 46 چوکیو کې د حزب اختلاف سره دا وخت 2 چوکۍ ورسره دي په هغه کې 10 جمعیت العلماء اسلام 10 بلوچستان نېشنل پارټي یو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو چوکۍ د آزاد غړي او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی ده. دغه ډول د وزیر اعلی جام کمال خان و حکومت ته دا وخت د 40 غړو ملاتړ ترلاسه دی او که د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د 8 دسمبر پر پریکړو په سمه توګه په بلوچستان کې عمل وشي نو په هغه صورت کې به د عوامي نېشنل ګوند 4 غړي هم چې دا وخت د جام کمال خان د حکومت برخه دي د خپلو چوکیو څخه استعفا ورکوي. په دې ترڅ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي او صوبایي صدر اصغر خان څخه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د عوامي نېشنل ګوند 4 غړي د دسمبر تر 1 نیټې پورې خپل استعفاوي و مرکزي قیادت ته جمع کړي. د دې ترڅنګ په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یوازینی غړي نواب ثناءالله زیري په کوټه کې د اکتوبر په 15 نیټه د پی ډی ایم د جلسې وروسته د ګوند د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه او د مسلم لیگ نون ډلې څخه خپل لاره جلا کړې وه خو د اسمبلی غړیتوب یې لا نه دی پرېښی. البته دا یې ویلي دي چې دی به نور د پی ډی ایم پر پریکړو عمل نه کوي. بل لور ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پی ډی ایم د استعفا او خبره یوازې ډراما او پروپاګاندا ګڼل شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې پی ډی ایم نه د چا څخه استعفا اخیستلی سي او نه هم څوک استعفا ورکولو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د استعفا ورکولو خبره یوازې د دسمبر په 14 نیټه د لاهور جلسه کامیاب کول دي.
اپوزیشن کے ناس وہ سمبا پوزیشن تھی وہ فرق نہیں دا دے 13 دسمبر جلسہ کامیاب کبنگ دا پارا یہ مومنٹم جوڑی اختل ریلیان اور جلسے خلق مبلائز کبنگ دا پارا فقط آغا تغن چھے سپیکر چیمبر کی جمع سی
هغه ول چې د پی ڈی ایم د جلسو څخه په هواد کې د کرونا د پیل کېدو ویره زیات ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د پی ڈی ایم د کوټې د جلسې وروسته په کوټې کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي دي. د کمی او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د پی ڈی ایم د اعلان وروسته په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي علي حیدر ګیلانی تیره ورځ د صوبایي اسمبلی څخه استعفا ورکړې ده. د دې څخه لمخه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې د کمی اسمبلی غړي فضل کوکر او د صوبایي اسمبلی غړي سیف الملک کوکر د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه. بلې خوا ته د استعفاګانو په اړه د پاکستان قانون پوه او د پیپلز ګوند یو مهم غړی سید اعتزاز احسن ویلي دي چې تر څو په خپل لاس لیکل شوی او دسخط شوی استعفا و سپیکر ته نه وي ورکول شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول استعفاګانو هیڅ اثر نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو شخصي تلویزیون وجل شوی خبریالی ملالی میوند د جنازې مراسم ادا کړل شو. د نوموړي کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلان گرفتارولو وروسته سزا دې ورته ورکړی شي. د ذکر دا چې ملالی میوند نن سهار په جلال آباد کې نامعلومه وسلوالو وجله. په تیره ګړۍ کې په جلال آباد کې زمونږ خبریال باز محمد عابد یې په حق له نور تفصیلات راکړي. نو راځئ چې وایو
د دغه ملالی میوندې چې میوه دي داسې خبریاله وه، بلکې ډېره ښه مدني فعاله وه. د تیرو لسو کلونو راهیسې دی په بېلابېلو مدني ټولنو کې فعالیت ترسره ښکاره کړی دی او د ښځو د حقوقو غوښتنه یې کړې ده چې د ده جنازه وشوه. جنازې په مراسمو کې د ده پلار په زغرده د ننګرهار له چارواکو وغوښتل او لوړه یې وکړه چې داسې لس ملالی نوری هم لري چې دغه ډګر تیره وباسي قرباني ورکړي. او خو شرط یې دا دی چې د ده قاتلین غواړي په هر صورت چې د ده قاتلین به نیسي او مجازات کوي به یې. د ننګرهار والي ورته د سلګونو خلکو په وړاندې ژمنه وکړه چې امنیتي جلسې یې همدغه نن سهار رابللې ده او کلکه سپارښتنه یې کړې ده ملي امنیت ته، هم د قوماندانۍ امنیت پولیسو ته، هم د عوضي مسؤلینو ته چې کوم ځای کې دا پېښه شوې ده چې د ده قاتلین پیدا شي او رسوایي کې او د قانون منګولو ته وسپاري.
باز محمد عابد، لکه په دې تیرو وختونو کې کوم موږ ګورو نو په افغانستان په مختلفو سیمو کې خبریالان چې کوم دی هغه وجل شوی دي په هدفي بریدونو کې، نو حکومت له خوا د دې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړل شوی دي؟ او ورسره یو پوښتنه چې د دې برید ذمہواری چا منلې ده؟
یو خو د حکومت همیشه وایي چې دوی نه یوازې دا چې د خبریالانو بلکې د ټول ولس د امنیت ذمہواری د دوی په غاړه ده او دوی داد ورکوي چې دوی د ټولو خلکو حفاظت کوي. خو نه یوازې دا چې خبریالان دلته په ننګرهار کې وژل کېږي، بلکې داسې نور هغه کسان چې پالان وي د ټولنې ته د خیر خلک وي، د ټولنې په درد خوړل کېږي، په مرموز توګه باندې وژل کېږي. ننګرهار چارواکي خو وایي چې دوی به قاتلین نیسي، دارې پېښې په وړاندې وایي چې قاتلین به نیسي او د قانون منګولو ته سپاري. خو تر اوسه پورې هغه د یو کال په تېرېدو سره د ډاکټر نکامورا قاتلین هم ونه نیولای شول، ځکه چې دا او دا غوښتنه بار بار خلک په غونډو کې کوي، د چارواکو نه کوي، د حکومت نه کوي، حتی مظاهرې پرې شوي دي. خو چون دا مرموزې وژنې دي، قاتلین نه معلومېږي او نه د دغه د دې پېښې پرچا اغوستې ده او نه د داسې ادبي وژنو ورته ادبي وژنو
بس محمد به یو بل پښتنه په ننګرهار کې خبریالانو لخوا څو خبرګون مخې ته راغلي دي د ملالی میوند وجنې په حق له
په ننګرهار کې د خوندیتوب کمیټه په پام کې لري چې نن یا سبا ته په دغه برخه کې فعال ژورنالیستان راټول کی او یو احتجاجي غونډه وکړي، یو پریکلیک سرجن کی او حکومت ته زغرده باندې وایي چې د ژورنالیستانو ساتل چې په هر قسم کېږي ساتنې باید وشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري باز محمد عابد خبرې مو اوریدلې. رازو د یو بل رپورت طرف ته. نن د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی د قبایلی سیمو خلک وای دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوی. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سہولتونو، انټرنیټ، پرمختیايي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتونه شکایت لري. خو بیا حکومتي چارواکي وای چې په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیس نظام هم شروع شوی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
د قبایلی سیمو خلک د انساني بنیادی حقوقو په نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وای چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوی دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوی د نو هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دي ورکړی شوی. د باجوړ نه سماجی کارکونکو او د یو چرګي یو مشر سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقوقونه نه دي ورکړی شوی.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې موږ د انصاف نمیسیس پسې محروم یو. موږ د ترقې نه ډېر زیات لري یو. موږ دومره پاسمنده یو چې د نن هدف پورې زموږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زموږ صحت هم دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کلنګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سره ونه خودل، چا دا ونه خودل چې دا په څه وجه شهیدان شو. دا د کم ځینې د روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکیږي چې دوی باید خپل حقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په لسمه مانځل کیدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ-19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقونو محرومه پاتې شوي. په پخوانی فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقو په نوم لاوېدو غوته چته شوی او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوی چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقونه دوی ته ورکړ شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان یو مشر ناهید اپریدی د زنانو په حقوقو مشال ریډیو سره خبرې وکړې
چې ان ول ماشره حق ورکې نو د ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره ډیر سکولونه وي نزدې کبیا دي کور سیاسي حقوقونه چې ګوري د خزول تک سیاسي حق نشته لري ځکه خزه په سیاست ته نشرات لري نه د حکومتي له حواله سره نه اقدامات شوي دي لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرجه رو شوم په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو حقوق لشي د خپل حق خو بده مرغه اوس په راغه رنګ اقدامات نه دي شوي د حکومت طرف نه اداري لانی دي جوړي شوي چې الته کې خزر لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوستنه وکي.
دا محمد اوسیدون کې او سیاسي کارکونکو کې شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخوانی فاټا خلکو بلکې د خاري او خلکو ته هم پوره پوره حقوقونه نه دي ورکړل شوي.
مونږ ځان ته همیشه ویل چې موږ آزاد خلک یو، خو د بد مرغه هغه ازادي زمونږ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځېدلې دي. او موږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او په پاکستان نه بهر دي، نو هغه شان حقوقونه خو موږ ته لا اوسه پورې فلحال نه دي ملاو شوي.
لدی وروسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلع کې د تعلیم، صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې. نو درته داسې جواب راکړه.
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزستان پولیس د 100 کومه پاټه ده. نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانا لوی ماشوم هر چا ته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه، حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو جون جواک زپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکو چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټول نمخ کیو.
خو عام خلک بیا هم وای چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ، صحت، معاش، تعلیم او نور حقوقونه ورکړی شي. خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبایلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقوقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وای هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دی ورکړل شوی، خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړی شوی دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په خپل رپورټ کې راکوي.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې میشت د کم شمیر ډلو غړي وای چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي، خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شاملې دي. خو له نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیر ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
سیدا لکه ما مذهبی آبا نه خټیک دمون با رسم او رواج او خپل عبادتونه کو، خو بیا هم ډېر مسائل د سیاست زمون ډېر څه زونه دي چې بندي دي. لکه تاسو ته پته وي زمون د ګردواره اره بازار یو مسله ده، یو شو ده چې کم از کم 40 سال نه روان دي. آئین خو تاسو ته ما پهلو مو چې حقوق او رائټس زمون له ډېر راکې، خو مطلب دغه امپلیمنټیشن او دغه کې خامخا مسائل شته دي. پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خښ شو مونږ ته هم څه بلاو شینو. الیکشن تاسو ګورئ نو الیکشن کې موږ له مخصوص سیټ راکو، دغه د پاره سلیکشن نشته، هغه نشته. دا سین کې چې ګم فورس کنورژن کیږي نو دا خو څه مسئلہ دا چې لکه دې کې خو بمدا وي ته ګورنمنت پالیسیز د سې چې دي لکه دا کم کې سم دا بنیاد پرس خلک دي نو دا اوس دې سپورټ کوي نو دې به دومره پاورفل دي.
پاکستان کې په بشری حقوقو کارکونکو کې مدني فعال هما خان وای چې کم حقونه د پاکستان آئین او اسلام اقلیت یا کشمیر ډلو ته ورکړي هغه شان دوی ته نه دی ملو، او هم دغه وجه ده چې په نړیواله کچه د بیلابیل مصبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناکه هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې اخلاق جوړ شوي قوانین عملی کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دے چھے پاکستان پا معاشی ترقی کی او دے پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی. اس منگا اگورو دا بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اگی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا ذکر چھ دا سی قسم واقعات مخی نرالل او دا سی رپورٹس رازی چھ اگی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا دا پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگا ڈر زیاد خراب دے. حالانکہ دا اسلام دا رہنمائی مطابق پاکستان دا آئین مطابق دا اقلیت حقوق ام آغا شان دی سنگا جی دا نور اکثریت یا دا نور خلق دی نو بالکل کہ زمنگ ملک کے منگ اگورو کسو یو خاص طبقہ یو اقلیت اگئی سیف نہ دی اگئی حفاظت کی نہ دی اگئی حقوق چکم دے نو آگا دا خلق دا طرف نہ یا دا حکومت دا طرف نہ اگئی محفوظ نہ دی.
ولی پدړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړی او د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وزیر زادانه پختنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پختونخوا کې هم کم شمیر ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دي او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دلتا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور و ملکونو دلتا مونگ دیرا خوشحال ہے مونگ تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی ام ماتا شانہ غینا ام سوا مونگ تا داسی ملاوے گی زکر چی اگورا جی اوپن کمپیٹیشن باندے مونگ تا جاب ملاوے گی این علاوہ مونگ تا ریزرف سیٹ ہم اسپیشل کوٹا ہم ور کردے دے چی کم یو داسی پرسپشن جو شوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نہ ملاوے گی دے باندے سے داسی حقیقت نشتا فورس کنورژن بارک چې کوم یو سو داسې کیسونه شوي دی هغې باندې حکومت سختی سره ایکشن اخیستی دی او کسان جیل کې اچولی دی.
دا په مړ ده چې څو ورځې وړاندې امریکایي حکومت پاکستان د نړۍ په هغې ملکونو کې شمار کړی کم کې چې د نورو مذهبونو منکو ته پوره مذهبي ازادي نه وي ترلاسه او یا د هغوی لپاره خطرناک وي. ولې پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړی دی او غلط یې بللی دی؟
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو کیسونو د مقدمې د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي کوشش کوي چې دغه یو نیم سل کسان چې زنو ته د عمر قید او پانزی سزا شوی دي له جیلونو خوشی کړي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلې چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
ملت سکوت کم پاکستان کی جو شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسان یو ځل ملیټری کوډ پر سزا ورکړې و د 500 د عمر کې دا وی پلو نه بیا په یو کوټ تر زموږ چیف جسټس وکړ هم سیټ سے دې پر سربرای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې فیصله کړو واغ 74 کسان د بری کې دوه ډرو کړل بیا په ګیم ورون کې بیا چې آی کې مې سزاګانې کړې 196 پلو نه د یو کوټ پای تر راغل او دا په 2020 کې 196 کسانو د ګرو شو دای ترې هاي چیرې د سزاګانې باندې ته ورته شي 150 کسان د سیدی چې دی لا پلو نه پات کې دی مخ چې پلو نه کړی د غربت د وجه او سدا سی چې ریکارډ پکې نو د مشورې سرکار د طرفه دا غ پلو نه پات نو پرون نه بل ورس چې کوم لګیدلو دا کې شنو نو دې کې دا وشو چې دې کې ریکارډ دې سبمټ ک پورې کو یا کوم ته ریکارډ نو خولې شو
شبیر حسین صاحب په 1 دسمبر چې کوم د هیرنګ وشو نو پاغي کې د حکومتي وکیلان چې کوم واغې څه دریس خپل کو
بل ته دا وته چې تاسو ریکارډ دې ته ولین له خولې نه ویچې موږ له تاریخونو مو ته خو نه مو به پیښ کو نور سمات کو چونکی به څه غیر پدې کو نه شو سیمپل لا یو ګروند چې له تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولین له خولې دې بار کو منځ ته سپیشنګ کوي وزارت دفاع وزارت انټیریر منیسټر طرف چې کوم ډیپټیټ او جنرال کې شو یا زموږ د صوبې ګورنمنټ طرف ډیپټیټ جنرال کې شو نه ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجرډي دې ته ریکارډ پروواید کې چې دی وګوري او دا ویله تاسو کې سمات کې
دا یو نیم سل کسان چې کم اپیلونه شوې دي دای په څه جرمونو کې نیول شوی او دای ته څه سزاګانې ورول شوې دي
دوی کې دا 500 سزا ولا مشته د عمر کې ولا مشته او 14 سال ولا مشته دوی سره چې کوم الزامات په کوم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملک دي د تشګردي الزامات په لګولې دي چې راي په کنوې باندې د سکیورټي فورسز د ایف سی د آرمی د پولیسو دې باندې عملی کړی چا باندې دي چې دې بمونه جوړ کړو یا سپته داسې سزا دي چې راي د طالبانو سره رابطې دي او نه ویل لسلس کنه سولس فرنس کنه ورکړي
د اجمن سره سم وخت شوه د 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې چې زمون همکار عبدالحی کاکړ یې تاسو لپاره تیاروي
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر 8 نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلي چې د دسمبر تر 13 پورې دي د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استفاګانې جمع کړي حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنې له درغلیو ډکی بولی او د عمران خان په مشري حکومت باندې شخ کوي چې مستفید سي او نوې شفاف انتخابات وسی حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف غني حزب اختلاف وار لمخه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې حکومت ضد جلسه کړې دي خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو د فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي پښتانه دا د چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشري حکومت بے ثباته یا غیر مستحکمه کړای سي دا او نورې پښتنې د مشال تر را لاندې بحث کی د پېښور پونتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو پو قریش خټک سره چېړو دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام او قریش خټک دي تاسو دواړو ته هر کله کوم ډاکټر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب هر کله وایم درته
مننه مهرباني کا کړ شه با سلامونه ډاکټر صاحب تم
خوشاله اوسې نو قریش خټک صاحب که تاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کوځه که داسمه تاسو استاد هم دي مشر دی
جی بالکل
مننه ډاکټر صاحب د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت جوړ شوی دی او دا جلسه پر لپسې روانه دي په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی څخه او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي اول تر دې لمخه چې راځو کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بے ثباته کړي د دې سوال په ځای به اول دا وکم چې که تاسو ورته وګورئ آیا دا تاسو ته یوازې دمکش کاری کنه دا دومره غټه فیصله پر اشتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي یا تاسو د ښکاری چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکي
مننه کاکړ صاحب یو خو آواز صحیح نه راځي خو زه ستاسو په سوال پوه شوم ستاسو قریش خټک صاحب ته سلامونه او ټولو اورېدونکو ته
مننه
که ما ته اجازه تاسو راکړئ ستاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتم هغه دا دی چې د بد مرغه په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه ندی کړي نو دغه وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغې د ذمهوارۍ مظاهره نه کوي لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغې خبرې ته غوږ نه دي نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی او بل مخ دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهوارۍ مظاهره نه کوي او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جلد ډېرې زیاتې مضبوطې دي هلته اپوزیشن شیډ کیبینټ جوړ کړي یعنې داسې یو حکومت یې جوړ کړي منځ ته یې راوستي چې په هغه کې وزیران وي مشیران وي د صحت په شعبه کې وزیران وي د تعلیم په شعبه کې د اقتصاد په شعبه کې او هغې خپل باقاعده هر کال یو بودیجه او بجټ هم جوړوي مقصد دا وي چې اپوزیشن هلته خپل ذمهواري په صحیح طریقې سره پوره کړي او دا هڅه او کوشش نه کوي چې په اولن په دویم ورځ دې د انتخاباتو د حکومت ته راغورځولو کوشش وکړي نو زه په دې کې په چا باندې تور نه لګوم دا زمونږ د جمهوري کمزوري ده که چېرې دې ته دا زمونږ په نظر کې وي نو بیا به دا نور سوالونو جوابونه مونږ صحیح ورکوو اوس راځم کرکټ ستاسو سوال ته چې تاسو کوم ویلو کې پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکریټک موومنت چې د یوولسو ګوندونو اتحاد دی او هغې د ګجراوالې نه د خپل
جلسو دغه شروع کړي
آغاز کړی وو او بیا څنګه چې تاسو صحیح چې په کراچۍ کوټه او پېښور کې هغې لویې لویې جلسې وکړي او هغې کې د هغې چې کوم خبره ده دې کې چې کومه ډېره د سوچ او فکر خبره ده هغه دا ده چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنۍ غونډه وکړه او شپږ نوکراتو باندې مشتمل دي خپل حاکم قرارداد منظور کړي نو هغې کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کې دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زموږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکې زموږ هدف هغه طاقتونه دي چې دی راوستی دی یعنې په یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی یا هغه خلک چې ایجنسیانې دي چې هغوی په قول د دوی د عمران خان پوښتنهیي کړې هغه د دوی هدف دی نو په دې تاوتریخوالي ښه ډېر زیات دی د دوی په جواب کې حکومت وایي چې دا خو ټول خلک دی چې کوم په کرپشن کې دوی ملوث دي او دوی هغه کیسونو نه ځان بچ کوي یا عمران خان خبره کوي چې هغې باندې اوسه پورې خو زما سر نه دی خلاص چې انارو دوی غواړي نو پته نشته دا انارو واقعي غوښته شوې ده او که نه ده غوښته شوې ده دوی به نو زه دا خبره کوم چې تاسو سوال دا دی یعنې متعین سوال ستاسو دا دی چې دا کوم استفادانې
او دا دمکۍ ده او کده نه دا به عملا دوی وکړای شي
او نو مې خبره خدای دې چې دا استفادانې خپل مشرانو له ورکول چې دا څه معنا نه لري دا بس تاسو ښکاري چې یو پرشن ټکټک دی د دې به اله په حقیقي معنو کې دا استفاده نشي چې دا د اسمبلی سکریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي
مننه
ډاکټر صاحب ښکاري چې فلحال د دې لانګ مارش نه مخکې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهره خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغې کې سټپ بای سټپ دا ټیکټیک سوي دا چل ول تاسو ورته ویلی شئ په پښتو کې چې فشار غورځول کېږي د جلسو په صورت کې د استفادانو په صورت کې بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې اپراتون کې کال کې کوم د لانګ مارچ پروګرام ما
بده هغه ته راځو ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وایي چې دا یوازې پریشر یا دباو دی. قریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې آیا پرشتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه تاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سوای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي؟
زم ڈائریکٹر صاحب سے اتفاق لرم ذکر چی دا پارلیمانی لیڈر تا استعفا ورکول آئی پائینی تو اگر پا قانونی تو اگر سا مانن لری دا بزید سپیکر دفتر تا اور سپیکر دفتر نبا الیکشن کمیشن دا زینو بیا و دا ڈی نوٹیفائی کی گی دا ممبر چی چاہی استعفا ورکول دا غیقی وی جلا دا استعفا گانو رغڑی لری دی او سنجی ڈاکٹر سی بوئی دا ہم دا سیاسی مقاصد دا پارا او دا بطور پریشر ٹیکٹس چلے استعمال ادا کی ہو بل طرف تدام یو اہم خبر ادا چیز اپوزیشن چسم رگندو نے کم چپ پی ڈی ایم کے شامل دی دا وہی دا پارا دا دون در میچ تھی چلی دا دیر زیاد اہمیت لری وہی با پورا زور لگ گئی چیز سینٹ دے انتخابات نمک کے مختی دا کم سیٹ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمله نو او د قومي سمله چې کم د غدي د ډیسټرب کی او کدا ډیسټرب نشو انتخابات وشو نو د پاکستان ته د انصاف چې د سنټ کی سنگل لارجست پارټي کنم شي نو دا به تقریبا د پینزو د شنوال تر سولېخ ته پورې چې د سنټ ممبران چې دا به د پارټي سره شي او در اطلن کو شپگو کالو در پارا بچن چیدی در پاکستان تیرے کی انصاف پا کنٹرول کی در طولو نا کم غٹ خبر چی در اپوزیشن در نماغانو سر چیدی کلا در مناسی وڈاڑی کی گی پاگر کی دارا چاہوی تدا خدشر چی کم و خلقو چی عمران خان چیدی پو اقتدار کرا وستے دی ہم آغا خلق با در پارٹے پا ذریعہ با نشپگ کالو چیدی پا سینٹ کی قانون سازے چی کم کوششوں کی سو کم حکومت کی راشی اغوا کنٹرول کئی اور جمہوریت چی کما فرمختک پتیرو درے سلور الیکشن نا پاس کرے اوئی تدا خطرہ دا چی دا خلق بپارے کی بیا خاندانا چی اپوزیشن چی دے پورا خپل کوشش دا کی جی دا انتخابات نمخ کے مخ کے دا حکومتان کی
مننا قریش خٹک سب خوی بل تا سر بل پشتن کوم یا بڑا سب تزم ستاس په خیال باندې کا اپوزیشن په خپل ځکه چې اپوزیشن دا وای چې لانګ مارچ وروسته به دوی بیا د استعفا مرحلو ته ځینو دوی په درې څلور مرحلو کې دا ټاکلې دي او کدا سی وشي نو ستاس په خیال باندې جلسه جلوس شټر ډاون اړتالونه دا به ډېره غټه ضربه د حکومت دپاره کنه دغه استعفاګانې به د عمران خان د حکومت ته کمزوري کول دپاره غټه ضربه ای
آئینی او قانونی توګه باندې کې استعفاګانې ورکړي نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الٹا د اپوزیشن جماعتونو ته چې دی نقصان دی هغوی به حکومت ته میدان خالی پرېږدي اڑی گڑی او ڈالونا اور سیدھا حکومت تجزیاتی مسئلے جڑی اور سنگ جی تاریخی تو گبانے تھا سکتے لی دی اور پاکستان کے وزیر اعظم چلی دا اسمبلی کی یا سیاسی احتجاج باندھ چلی دا میری لڑکڑی شوی ہمیشہ چلی پدوی باندھے پابند و کمرو کسی بھی دن نو سے میٹنگ نے کی اور آگے پریشر پر ڈیولپ کی گئی اور آگے نفس یا دا دلیه پا ذریعه بانده اغوی نه لکی گی و دا اغوی نه چی دی کورسه غسته لکی گی نو ما تا دا سی نلگی چی دا استفاگانی یا چی دا کم دوی حال تالون و جلسه جلوشی نه کهی پا دی بانده با دارت کی دی حکومت پاروانشی خو پا این دارت کری که بانده دا با چی دی پا حکومت بانده پرشره چی و کم خلق چی دی پا شا بانده ولال دی دا غوی چی کم کردیبلیٹی دا وقت تاسو گوری نو پا واز اقلا باندی دا پاکستان سیاسی گندو نو دا پاکستان سیاسی کارکنان چی دی غوی پا واز اقلا باندی ما غوی پا گوتی نیسی غوی دی زیاد پا پریشر کی دو کی دیشی پا دی باندی چا یو گریٹر ڈائلوگ یا دن چی دی محکمانا یو ڈسکشن روانی چی غوی زان دی حالات نسنگ بارو باچی نو زدا گنم دا چارا پارم یو صورتحال نے ٹول فلک چی دی پریشر کی دی او چاہتا مخ پر لارا نخ کر چی پا کمالا لارا شی
مننه قریش خټک سے تاسو زم ډاکټر سے زما غو تاسو ته صفاد ورزین او سوال به مېداوی چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو د نواز شریف حکومت ته نو یو درنای په اسلام آباد کې ورکړې و او هغه څو میاشتې چلیدلې و په هغه کې استعفاګانو خبره و خو په هغه عین وخت کې بیا چې کم د نواز شریف حکومت ته یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو دا ټول یو مذاکراتي کمیټي جوړ کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاری ساتل نو هغه په جمهوریت حواله باندې لکه تاسو کوم خبره کوله یو لحاظ باندې د منځ لار راایستلو او انتهایی یعنی انتها ته د تلو ځخه اعتدال تر اتللو خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حالې ځلې نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي نو کچرته داسې یو مذاکراتي کمیټي یا داسې کیسه جوړ شي نو ممکنه ده بیا ستاسو په خیال باندې لږ څه د فشار یا د دباو را کم شي پر عمران خان کنه عمران خان که داسې هم ضد کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکنه ده حالات ډیر خراب شي ستاسو څه خیال دی
فلحان خود جناب عمران خان سے فون نہ اور لہجے نداخ کاری کی جدہ سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آواز اپوزیشن سرا سر سلا مشورے یا داری پر خبر ہوا یا داری سر خبریں کری کی خوبیہ ہم دا تحریک انصاف کو سفون کے دا سے لیڈران شتہ چی آگی دیر مہارت لری پدے خبر و اترو کی او پدی سونی تو پروسه مخه ته بوتلو کی او هغه کی د ټولو نه نوی نوم چې دی هغه د پرویز خټک دی د پرویز خټک شخصیت داسې دی چې هغه ډیر یو پدی له سره ډیر متوازن دی او هغه ډیر پاتو چې پاتې شوی دی دا ورته یو بل فائدہ ده او په لوی لوی چوکو باندې د حکومت هم پاتې شوی دی اوس هم هغه دا یو صلاحیت لري زدا سے گرم چدا سے مت امکان خکاری چی سو ہم عمران خان بے راضیات سخت لہجدا اوغو چ اپوزیشن سر خبر نہ کوم خو زدا سے گرم چدا تحریک انصاف چ کم کور کو می پی دو ٹاپ لیڈرشپ دی اوی دا ضرور دا سی او ہیات او کو می پی مخترا ودی چ پرویز خٹک سے با ہیڈ کئی او اوی بڑا اپوزیشن دی فشار د کمولو لپاره یا د اړین د کاوتری خالي کمونه لپاره او کمیټي کار کوي دا زما اصلي یو دغه اندازه ده اوس مشو ویل چې په آینده کې به څه کیږي
صحیح مننه ډاکټر صاحب قریش خټک صاحب دغه سی لکه ډاکټر صاحب چې څنګه تشریح کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنز کوچی نو ممکنه ده د اپوزیشن چې کوم د تحریک ته دا زور دی دا به مات سي ساس په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي که چرته مذاکرات هم سره رابطه یا دغه سره شروع سي نو دوی به د خپل ټمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کوم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته به غاړه کشیش دی چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نکشینی او تر مارچ پورې د حکومت رخصتول غواړي
ماته دا ښکاری چې کم از کم دوا سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کم مشران دي کم از کم دا وی ظاهر باندې کوم دا انټنشن او خیالات ښکاری چې د مارچ پورې چې سمو کې خدای حکومت وګورځي تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو وی د دې سیستم یې 70% کې چې دی د هغه سره حکومت ته د هغه سره باندې غواړي چې د سیند حکومت پرې دی پر سنټ کې د هغه د پیشمن سنټ ته په کومي سمله کې چې د هغه 15 ممبران دي نو زه دا فکر کوم چې هغه لپاره او چې کوم هغه خبرې کوي او د هغه کوم پارلماني تاریخ دی هغه کې هغه دا وایي چې د ضیاءالحق په ماشاءالله په دوران کې چې کوم غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات شوي د هغه بایکاټ شول د دې ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان خالي پرېښوده نو ما ته داسې نه لګي چې هغوی به د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د دې د ډیسټرب کولو یا په دې باندې د ګزار کولو کوشش هیڅ به جوړ نشي باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب دا څه ښکاري چې هغوی به تر حد د هر یو حد پورې د دې حکومت ته ړنګولو د سندیانو ماتولو پورې لاړ شي او نوي انتخابات به غواړي
مننه ډیره خو ډاکټر صاحب یو بل خبره ده لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پارټیانو سره جمع کول دي ستاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې کوریش خټک صاحب وایي چې پیپلز پارټي لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده ځکه دوی خپل د سیستم ایساده او د سند حکومت دی او بل خواته نواز شریف پارٹی او د مولانا فضل الرحمن پارٹی غواړي چې سخت اقدام تلار چې کاغه استعفا وی کارڅوي دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې تاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا ور یعنی د اسمبلی غړو ور کول دي نو دا داسې ښکاری چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه دي بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي نو دا خو دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي
دا د پاکستان کې د اتحادی سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه دا ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یوولس پارټۍ دي یوولس منشورونه لري یوولس مفکورې او نظریات لري نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخې ته راغلی وو هلته داسې محسوسېده چې پیپلز پارټي غواړي چې خپل موقف نرم کړي او چې کوم د نور د اسټبلشمنټ دغه همدردۍ واخلي او هلته خپل حکومت جوړ کړي نو که تاسو کتلي هغه وخت کې د بلاول بوټو لهجه بیخي بدل شوې وه خو چې کله د هغه ټاکنو انتخابات او نتایج مخې ته راغله او هغوی هلته څه خاص کارکردګي نه ته نو بیا هغه لهجه بل شان شوه زما مطلب مقصود دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غوندې کار یا بروز یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان موسی کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی د هغه د نوي کولو دپاره د غلام اسحاق خان بل موسی راوچته شوې ده سمر هارون دلور نو دا یو ډېر دلچسپ غوندې سیاسي دغه دی په پاکستان کې چې نه هغه کې نظریات اوس ډېر کم دي اوس هغه کې بېخي دغه تاسو راغلی دی چې څوک خپل حلقه سر څنګه بچ کولی شي یعنې که خبره سن د سن علایت او شوبې ته راځي نو هلته بیا پیپل پارټي ډېر زیات کنسرن وي د هغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو د پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي او دا مسلې به تر اخره پورې جاري وي
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه نو ډېره مننه بیا به مراسمه کوریش خټک صاحب تاسو لکه ډاکټر صاحب څخه کومه خبره وکړه او دغه کانټیکسټ کې یعنی په دغه پس منظر کې هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو تجزیه دا کېدل چې کله د ګلګت بلتستان انتخابات کېدل خلکو دا سوچو کې چې پیپلز پارټي د پی ډی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته چې دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خواته اشاره ده له هغو سره دا خبره سوي چې ګلګت بلتستان کې حکومت ورکول غواړي خو چې کله نتیجې راغی هغه هغسې نه وې لکه څنګه چې کېدای شي د خلکو دا ټولې اندازې دي د څه ثبوتونه نه څه داسې سره شوي دي خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او لغه ټونه له اندازه له خبرو لګېږي نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټۍ اوس د استفادې اقدام ته پخه راغلله ځکه چې ګلګت بلتستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغه نتیجې نه کې ورڅ کمی نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي نو ځکه اوس پیپلز پارټۍ ممکنه ده استعفا ته لاړ شي
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دی دلته هم داسې استعفاګانو طرف ته ځي ځکه د ګلګت بلتستان کې تاسو سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دادلي شوی ده خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ نو په هغه کې صرف واحد یو سیټ داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی دی د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بیللی وه
او بیا چې د کاونټینګ شو په هغه کې مسئلے مسائل راغله کله چې هغه ګټلې ده او کله چې هغه بایللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي او همیشه هم دا ٹرینڈ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت وي نو په کشمیر او ګلګت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړوي.
د دې وجه څه کوری چټک صاحب، یعنی د دې وجه دا وی چې د خلک یعنی رښتینی اوټونه ورکي چې کله مثال دغه سی حالت وي چې پرشتام د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې هغه ته وي کنه چې څوک په اقتدار کې وي هغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کوي او په نتیجه بدل کړي. دا څنګه وي ځکه تاسو دا ډېر لنزدي لیدلی
دی دغه فیکٹر چې دی انوالو دي ځکه چې یو خدای خلک دی ته ګوډ چې کم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دي هغه ټول کارونه گلگت بلتستان او آزاد کشمیر چې دی ریوی منی د اسلام آباد دی منیسټری نه چې مینج کیږي. نو هغوی ته چې کومه پیسه ورکړي کی کوم بجټ ورکړي کی هغه ټول چې د اسلام آباد ته محتاجی دي د هغه خلکو چې د نورو صوبو په شان د خپل دومره ازادي نه لري. نو یو خو د خلکو دا فکر دی چې کوم په اسلام آباد کې حکومت کې خلک خدای رشتهغي پارټۍ له ووټ ورکړي چې د خلکو کارونه او د ترقی چې کومه پیه روانه ده چې هغه ودرېږي. نه دویمه خبره دا د حکومت سره چې دی څوک چې په حکومت کې د هغې سره وسایل هم ډېري او اثر رسوخ هم ورسره ډېري ټول حکومتي مشینری نه هغوی په لاس کې. نو هغوی انتخابات چې دي هغه په ډېرو طریقو باندې په هغې باندې اثر انداز کېږي. نو دا دواړه خبرې چې دي د هغې سره صحیح دي. خو د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګلګت بلتستان کې چې دي که تاسو وګورئ نو ووټونه یې اغېستې دي او د هغې خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ بینک شته دی او د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات دروازې د باندې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده. خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي وي په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې که تاسو وګورئ نو پاکستان مسلم لیگ نیم چې کوم امیدواران او ممبران یې اسمبلی وو هغه چې دی پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي او څه هغوی په ټکټ باندې انتخابات ګټلي هم دي. څنګه چې دا په نور پاکستان کې دغه اویا اتیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځوي او جوړوي همدغسې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده. دغه
مننه قریش خټک صاحب. زه ګړی تم ګورم ځکه تاسو رم واده کړی وس تاسو پنځه بجې یو بل ځای انټرویو لراست زوم کال لري. نو زه تاسو ته اجازه درکوم ډاکټر صاحب ته راځم بس هغه ځابه مخیری پوښتنه وکم بیا به دا ډیبیټ راغونډو. خو تاسو ډېره مننه چې په دې بحث کې را سره وست. خوشحاله اوسې ډاکټر صاحب. قریش خټک صاحب تم بهرحال اجازه په دې ورکړئ چې هغه راتول پنځه بجې بیا دا یو بل انټرویو هم کوي. یو سوال دا دی او اخیری سوال به هم دا وي چې د ټولو کیسو ته تاسو ګورئ ځکه ستاسو هم ډېره بلا تجربه ده او دا مو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنې هم کوئ. تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاري چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه بسل پسله ترلاسه شي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای شي؟
اختلاف ہم کو حکومت پختل وقت پورا کئی عہدہ سیاسی گندنا بعض وقت رقف الوجود برقرار ساتل دا پارا رقف الوٹ بینک دا حفاظت دا پارا امداد سے قسم خبر کی او یو بل خبر ادا چی دا اسٹیبلشمنٹ پر نظر کے خپل اهمیت او دراتلون کې انتخابات او لپاره دا یو پیشبندی دی. نو دا تحریک په جاری پاتې شي دی که به دا تاوتریخوالي خو زه نه ګڼم چې ځینې بیا به دومره شي چې حکومت بلند کړي او حالات به دې ته راولي چې یو بل انتخاب وشي یا بل څه نه. د پاکستان چې کوم مقتدره حلقې دي هغې د دې اجازه ورکولی شي نہ د ملک اقتصاد داسې دی چې داسې قسم برداشت کړی شي نه د پاکستان خارجه او د سرحداتو باندې حالات څه داسې دي چې ګنې
خاصې راکټ سي
یو کمپین به هغه داسې
خوشبینه
یم چې
پنځه کال پر کی خو ډاکټر صاحب زما مینس کی مداخله او یو منټ کی ما وای چې ځکه چې ځین خلک دا وای چې د عمران خان شاته چې څوک د بار الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی نو اشری پوز دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې پنشه نو دا څه خونی چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته کوم لوبي خلک دي هغه باندې دا فشار راسي نو ممکن ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغ کی یعنی په اداره کې ځننه داسې فشار راسي داسې ممکن ده
نظر نه ده تیر شوی چې ادارې کې دنده به داسې امکان دی نو زه په دې دنده کې جوګه نه غواړم چې په دې باندې کمنټ وکړم یا تفسیر
وکړم ډاکټر فخر الاسلام صاحب تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست وخت هم دومره او خوشاله اوسئ تاسو ته شرواز غواړم ډیره مننه خوشاله اوسئ خدای په امان اوریدونکو تاسو مشال تورانا لاندې بحث اوري موضوع موله د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر یو دیرشمې پورې خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ولسی چې خپل استفاګانې ورکړي نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه د کوشش دی چې د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او لسره انتخاباتو کې خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي بیا پوښتنه دا ده چې که استفا چیرې اپوزیشن ورکوي نو دا به د عمران خان په مشري حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام او د سیاسي چارو پوکوري شټک